مشال لړۍ په یو بل خبرونه کې زګل آیاز او منور شاه تاسو ته هر کلی وایو. دا مهال په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ نیوز خبرونه د سولې په لور هم تاسو لپاره لرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له منور شاه نه اورو.
د خبرونو سرټکی په کابل کې په پرونی 14 کې د وجل شو کسانو شمیر سیوا شوې. نن په افغانستان کې ملي ویر منزل کیږي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ضلع او تحصیل ناظمانو په اختیاراتو کې د اضافه منځوري ورکړې ده او په شام کې د داعش وسلوالو او کوردی جنگیالو ترمنځ خطې یو وار بیا شروع شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چار وزارت وای د کابل خار په پرونی ځانوجون کې 14 کې د وجل شو کسانو شمیره اتیا او تر رسیدلې. د کورونو چارو د وزارت لخوا تیرش په جاری شوی خبر پاڼه وای په دې پیخه کې نور 211 کسان جوړ شوی هم دي. هلته ولسمشر اشرف غنی 13 ورځ د ټلویزیونی وینا پر مهال د بریټ په سختو ټکو کې وغانده. نن یې ملي ماتم اعلان کړ او د دې پیخه د تحقیقاتو امر یې کړی دی.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
زنن ددغ و شهیدان و دوالدین و پشان دردمنیم. ده هر کورنه چنین عزیزان وشل شوی او یا تپیان شوی دی پغم او درد کې شریکیم. دیو با صلاحیت کمیسون چې ملی دولتی او غیر دولتی کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي.
دغه برید چې پرون په کابل کې د جنبش روشنایی په مظاهره کوونکو ترسره شو زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش منلې ده. په خواني ولسمشر حامد کرزی او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه برید غندنه کړې ده. دراز د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د کابل پرونی خونړی ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندلې ده او د وزیر اعظم له دفتر پرون مشال ریډیو تاسو ته ول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې میانواز شریف او ولسمشر ممنون حسین د کابل دونو د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودلې او ټینګار یې کړی چې ترهګري یو مشترکه دښمن دی او پکار دی چې پر ضد یې شریکه جګړه وشي. دواړو مشرانو ویل چې پاکستان ترهګري چې په هر بڼه او شکل کې وي په کلکو ټکو کې غندي او له افغان حکومت سره هر ډول مرستو ته تیار دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبا کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د بدلون منځوري ورکړه چې په نتیجه کې به یې د ضلع او تحصیل ناظمانو انتظامی اختیارات نور هم زیات شي. نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا فیصله یې د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه کړې ده. پرویز خټک زیاته کړه
دا ټول اختیارات چې کوم صوبې سره نو موږ سره د پولیس خلاف اختیارات نو چې د خلاف موږ انکوایري سره کولای شو هغه اختیارات هم دی تلاړو. موږ سره د افسرانو یا د لاندې افسرانو د ترانسفر پوسټنګ باره کې موږ سره د اختیار نو هغه هم دی تور کل او دغه سي 30% فند 33 ارب روپۍ په پاکستان کې مخکنی ځل دام دی تلاړو.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال په 13 مې د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات شوي وو. د هغې رئیسي منتخب نمایندګان وخت په وخت اختیاراتو ترقیاتي فنډ د نشتوالي ګیله کوي. د خیبر پختونخوا سیاسي اتحاد کوریډور فرنټ نن د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې لپاره د حقونو ترلاسه کولو په لړ کې له کرک ضلع نه تحریک شروع کړو. د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سیدالم مسعود نن له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل که څه هم صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه په دې معاملې غلي شوي خو دوی به خپل تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه
اول خدا دا چې زمونږ سره دا لار راځي د تاکور د هویلې د شپږ شل کیلومتر سړک نور نو دی په کوم لار بوزي دی به زمونږ خبره خامخامن. دویم خبره دا ده چې د کریډور په حواله سره چې کم دی د څلور زره شپږ سوه ارب روپۍ قرضې اخیستې دي یعنی دا به چې زمونږ نه دی نو دی مونږ پیسې ولې ورکړو. دریم خبره دا ده چې زمونږ په دې کریډور په حواله سره او د دې د ماحولیاتو په حواله سره مونږ بین الاقوامي عدالت هم کړی شو.
بلخوا مرکزی حکومت په وار وار ویل چې اقتصادي راهداري کې به ټول صوبو ته حقونه ورکوي خو خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې په دې اړه تحفظات لري. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري. د شام په شمال کې د داعش او هغو کور جنگیالو ترمنځ چې امریکایي ملاتړ کوي تازه خطی شروع شوې ده. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې داعش وسلوالو ته د ترکی پولې ته نږدې له ممبج خارګوټي نه د وتلو لپاره ورکړل شوی د 8 ګنټو مهلت سرته ورسېده. ممبج د داعش د فعالیت د مرکز راقه ښار په لار پروت دی او زرګونه عام خلک پکې ګیر پاتې دي. د کوردانو د ډیموکراټیک ځواک سرتیری چې امریکایي ملاتړ کوي ممبج خارګوټي یې قلا بند کړی، خو د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي له وجې خارګوټي ته نه دي داخل شوي. د جرمني پولیس وایي د میونه خار د مشکوک برید کوونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له داعش سره د هغه تعلق ثابت کړي، خو پولیسو د دغه ایراني نژاد جرمني وګړي او د ناروې په ډله ییزو وژنو کې د ککړ اندرس بیرنګ بریویک ترمنځ ممکنه تعلق ته اشاره کړې ده. بیرنګ بریویک په 2011 کال کې په ناروې کې په عامو خلکو د بریدونو پر مهال د اویاو نه زیات کسان وژلي وو. جرمني چارواکو ویلي په یوه شاپینګ پلازا کې د خالی د ورځې د برید د مشکوک حمله کوونکي ډیوډ الی سومبولو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. بلخوا د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک ګوند لخوا نومول شوی کاندید هیلری کلینټن د مرستیال ولسمشری لپاره په رسمي توګه د ورجینیا د سینیټر ټیم کین نوم وړاندې کړو. نوموړی پرون د فلوریډا ریاست په میامی ښار کې ویریلی تخپله وینا کې وویل په ټیم کین کې هغه ټول خاصیتونه شته چې د ریپبلیکن ګوند د ولسمشری په امیدوار ډونلډ ټرمپ او مرستیال امیدوار مایک پینس کې نشته. 58 کلن ټیم کین په تیر وخت کې د ورجینیا گورنر هم پاتې شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه موږ په پانه mashalradio.com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی شئ. کچر تاسو د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د کابل د پرونی چاودنو د قربانیانو غش به واخلي او نن یې د ملي ماتم اعلان کړی.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د کابل چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د مقامی حکومتونو اکټ یا قانون کې د بدلون منظوري ورکړې ده. پر دې کې کوم اختیارات شامل دي؟
چدی خلاف موږ انکوائری سره کولای شو هغه اختیارات هم دی تلاړو موږ سره د افسرانو یا د لاندې افسرانو د ترانسفر پوسټینګ باره کې موږ سره د اختیارونو څنګه انټرفیر کو هغه مونږ دی تورکل.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد له حکومت غوښتنه کړې چې قبایل ته دی ځانګړي حیثیت ورکړي.
موږ د انزمام مخالف په یو وجه یو کیسه ده پکښې دوی له موږ سره کښېنستل نه وکول. یو وار را سره کښېنستل په اسلام آباد کې خو هغه په نیمه کې راځو لاړ.
او د سولې په لور خبرونه کې مو د امن لپاره د لوبو موضوع سیړلې.
لوبي د داسې یو زمينه برابري د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي د دوی غو صحت لپاره د ډېره ګټه ورک.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. لمشال رادیو سره سي درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د کابل په د مزنګ سیمه کې د پرونی ځان پژون کې برید ورستو چې لزګونه کسان پکې وژل شول. افغان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې د دې پیښې د قربانیانو غش به واخلي. ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د کابل پرونی حمله چې د جنبش روشنایی په لاریون وشوه جنگی جرم او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په همدې حال کې افغان حکومت د راتلونکو 10 ورځو لپاره پر عامه غونډو او لاریونو بندیز لګولی دی. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د پرونی حمله د قربانیانو غچ به واخلي. ولسمشر دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د کابل په دې مزنګ کې د جنبش روشنۍ پر لاریون ځان وژونکي برید کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او 230 نور ژوبل شول.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
زنن دغه شهیدانو د والدینو په شان دردمن یم. د هرې کورنۍ چې نن عزیزان وشل شوي او یا ټپیان شوي دي په غم او درد کې شریک یم. ولسمشر اشرف غنی ویل د دې پیښې په اړه د پلټنو امر ورکړی او د نوموړي په خبره که په دولت کې وي او یا له دولته بهر مقصر کسان به مجازات شي.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل
دیو باصلاحیت کمیسیون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دغه راز نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د جنبش روشنی غړو او پلویانو د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزي د انتقال لپاره دا لاریون تنظیم کړی و. د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي درې ځان وژونکو د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنی پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وویشتل شو، د بل چاودونکي مواد منفجر نه شول او دریم انتحاري ځان د خلکو په منځ کې والوسو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرونی برید د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. نوموړي امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې پیښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پرونی برید بزدلانه عمل بللی او د تروریستانو په ختمولو یې ټینګار کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حمله په شدید ټکو غندلې او ویلي دي چې دا پیښه د دې ښکاره نښه ده چې پردي غواړي په افغانانو کې تفرقه واچوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر دا برید جنګي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې مزنګ کې پرونی خونړۍ حمله غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید غندلی او هغه یې بزدلانه کار بللی دی. د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون بیا تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې په هر ډول عامه غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی.
رضوان مراد چې تاسو د کابل د پرونی د ځانګوژونکو بریدونو په اړه تفصیل درکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په کابل کې پرونی خونړۍ ځانمرګي بریدونه غندلي، د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلي او ټینګار یې کړی چې د ترهګري یو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې باید شریکه جګړه او شریکي هڅې وشي. نوړي همدارنګ ټینګار کړی چې پاکستان ترهګري چې په هر بڼه او شکل کې وي په کلکو ټکو کې غندي. ویلي دي چې پاکستان تل چمتو دي چې له افغان حکومت سره د ترهګري د ختمولو په لړ کې مرستې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې پر هزاره ګانو د خونړي ځانمرګي بریدونه په کلکو ټکو غندلي، د قربانانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلي او د ترهګري په لمنځه وړلو کې د افغان حکومت سره د مرستې په لړ کې چمتووالی ښودلی دی. د ښاغلي شریف له دفتره په دې اړه په یو خپور شوي بیان کې راغلي، ترهګري یو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې باید ګډه جګړه او شریکي هڅې وشي. ترهګر هیڅ عقیده نه لري او انسانیت ته هیڅ درناوی نه کوي. د دوی دا ناوړه عمل باید په اوسپنیزو مټو ځپل شي. ښاغلي شریف همداراس یو ځل بیا ټینګار کړی چې هوا د هر ډول ترهګري په کلکه ټکو غندي او په خبره پاکستان تل چمتو دی چې د ترهګري او بنسټپالنې د پدیدې د ریښې ویستلو په لړ کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د عامو ملکي وګړو پر مظاهرې ځانمرګي برید شوی چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. داعش چې په وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې سر راپورته کړی، تر دې دمه یې دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ نیولي، زرګونه خلک یې په خپلو بېرحمیو د کور اور پرېښودو ته اړ ایستي او په سلګونو بېګناه خلک یې وژلي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
باری دیر سخت ترابانی تیرا یا ہر چکی
جیسا دوست مکان لگو سرسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
دروډرکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوګیده. خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مقامی حکومتونو اکټ یا قانون کې د بدلون منځوري ورکړی دا. د دې بدلون تر مخه د ضلع او تحصیل نظامینو انتظامی اختیارات الله نور زیات شو او اوس به کولی شي چې د ضلع انتظامی افسرانو سره سره د پولیسو افسرانو د کار او کارکردګۍ تپوس وکړي. د دې ترڅنګ ضلع او تحصیل حکومتونو ته به 10% د پرمختګ کارونو لپاره پانګه هم ملاویږي. نوموړي دا څرګندونې د مشال لړیو خبریال خالد خان سره په ځانګړي مرکه کې کړي. خالد خان له نوموړي نه په سر کې پوښتلي چې د دې قانون کې کومې مهمې خبرې شاملې دي. نوموړي په جواب کې وایي
دا فیصلې دا وشو چې مخکې مونږ چې کله ایک پاس کړو اختیارات مونږ دې ته ورکړو، لیکن رولز آف بزنس او ریګولیشنز کې هغه کې بیا فرق رالو، هغه اختیارات دې چې کوم هغه کټ شي بیا غیر پس میټینګ وشو چې کوم لوکل گورنمنٹ ناظمین چې کوم اپوزیشن او گورنمنٹ ٹو ٹو جوائنٹلی گورنمنٹ فیصلوں کو متفقہ فیصلوں کے کم اختیارات کا ہی تھا مسئلہ ہوا کاغذ تقسیم دے فنڈ ہو کاغذ کے افسران تپوس ہو کاغذ پولیس سیفٹی ایکٹ ہو مطلب ٹول اختیارات کم صوبے سر نو ہوں سر دی پولیس خلاف اختیارات نو چی خلاف ہوں گے انکوائری سے کلو شو آگے اختیارات ہم دے تلاڈ مون سره د افسرانو یا دلان د افسرانو د ترانسفر پوسټینګ باره کې مون سره د اختیارونو چې هغه انټرفیر کو هغه مون دی تورکل او دغه سي 30% فند 33 ارب روپۍ په پاکستان کې مخکنی ځل دام دی تلانو. زه صرف دا یم چې دا درې واړو صوبو کې چې کوم ایکټ پاس شوی دی قانون سازی دا مونږ د هغې نه د ځمکې اسمان فرق دی
په اختیار هم دی
نه پیسې هر چا ته په وخت ملاویږي هغې دا ځکه دا یو پوهېږي نه دا پیسې چې جون بجټ جوړ شي نو جولای کې ټوله پیسې نه پرتا هغه د ټیکسز نه راځي منتھلی نو هغه څلور قسطونو کې صوبې ته هم راځي او دی ته هم ځي.
کوم محکمو ته پکې زیات دي لکه
تعلیم او صحت خو زموږ ترجیح ده په صوبه کې مالته کې هغې باندې کمپلسری ښې دي چې تعلیم ته به 100% خرچ کوي صحت ته به 100% خرچ کوي دام پکې ټول نه زیات هغې کې باقي کئی نور پکې خرچ کوي نو سو رکاوټ نشته.
تحصیل او د دلی ناظم د ویلیج کونسل پسته د یونین کونسل پسته هغې چې څومره نه برابر پسته
څومره پیسې تقریبا کم اوس دی کې دا 10 ارب کلاړی شي ډسټرکټ ته 10 ارب تحصیل ته لاړ شي او 13 ارب ویلیج ته ځي نو ویلیج ته دی نه 10-15% زیات هر کال بځي.
کوم ضلعو کې ستاسو د پی ٹی آئی حکومت نه دی هغې ته به هم دا کرا کې هغې
هر چا ته یو برابر دی کې مخالف خپل نشته دی مونږ د صوبې مشري کوو مونږ ټولو صوبه کې ایکولی تقسیم کړی دی دې کې به دا فرق نه شي دا اپوزیشن د حکومت دی دا د علاقې ترقی ده 400 کې کوي
او دا غوښتنه تاسو د وفاق نم کوئ چې صوبو ته خپل پیسې
ورکړي. سره مونږ جګړې کوو همیشه ما وفاق سره دا خبرې چې مهرباني وکړي آئین دن نه چې مونږ حق دی مونږ ته راکړي او که نه راته رانو لیکلي راکړي چې تاسو حق نه دی مونږ سره زیاتې چا
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې مشال رډیو سره ځنګړي مرکه کوله. درنودونکو د خیبر پختونخوا د سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ نن د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د مغربي لار لپاره خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره له کارک ازلینه تحریک اپیل کړی دی. د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم حسین د مشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره نړیوال عدالت ته هم تللی شي. نوموړو سره مې لږه شېبه وړاندې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې دا تحریک له کوم ځای پیلوي او تر څو به دوام لري. نوموړی په جواب کې وایي
د دې په نن انشاءالله احتجاجي جلسه په تخت نظرتي کرک کې کیږي او په هغه کې به د کرک کام ټول نمایندگان ولسی ډلې او سیاسي ډلې ټولې سیاسي ډلې به انشاءالله حاضر وي. دغه به تر هغې پورې بیا به نورو ضلعو کې کوو جلسې. نن امید دا دی چې کرک کوم به یو ډېر اهم اعلان هم کوي.
ډاکټر صاحب که دا راته لږ تفصیل راکړي چې ستاسې چې کوم دا تحریک شروع کوي دا به په څو پړاو کې وي او په کوم کوم ضلعو کې به تاسې نور هم احتجاجي جلسې یا غونډې کوئ؟
په دې کې جی د صوبې خیبر پختونخوا ټولو ضلعو کې د بلوچستان ټولو ضلعو کې فاټک کې او په خصوصي توګه په تاکوټ کې په 6 اگست د اوسنه موږ تاریخ ورکړی دی. تاکوټ هغه ځای دی چې د کم نه هغه 6 کیلومیټر د کاریډور سړک به جوړیږي چې د کم د پاره ځمکه تر اوسه پورې نه ده اخیستې شوې او موږ دا وایو چې دا ځمکه موږ نه ورکوو تر څو پورې چې زموږ کاریډور اته څه لیکل شوي وعدې شوي وي اعلانونه شوي وو هغه کاریډور موږ ته راکړی شوي نه وي.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې د خیبر پختونخوا حکومت تاسې رقمې ژمنې کړې وي یا سیاسي ګوندونه په دې معنی چې پخوا موږ کتل ډېر زیات چټکو په دې اړه باندې به بینډوم راتلل تاسو تاسو سره به مرسته هم کوله اغي تاسو سره اوس هم ولاړ دي کنه؟
دا ډېر هم سوال دی اوس هغه نمونه نه دی ولاړ خو موږ د هغه ګلا یا بودی په سبا دره نه وایو موږ چې دا کام ته لاړ شو او د دې کام نه چې کله یو کامیر ول راشي نو دمز موږ خپل د کام وطن خلک تي پر چټکم د دې وطن دی اسمنیار ولی خان د دې وطن دی مولانا فضل الرحمن د دې وطن دی ان شاء الله تعالی دی با ټول د ځان سره اخلو. دا وزیر اعلی صاحب پخپلا زمونږ د کریډور کنونشن کې دا اعلان کړو چې که کریډور زمونږ نه شو نو د ایچا به نه شي. دا ویلو چې زه به دا الزاز مکه د اغېستو دپاره نه ورکوم. نو امید دا دی چې دی بس د خپلو وعدو نه لرې کېږي.
ډاکټر صاحب تاسو له ډېرې مودې راهیسې د دې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د حقوقو لپاره مبارزه کوي. آیا تاسو څه ګڼئ چې دا تحریک به اثر ولري او کنه؟
اول خدا دا چې زموږ سره دا لار راځي د تاکور د هویلې د شپږ شل کیلومتر سړک نه ورک نو دی به په کومه لاره بوزي دی به زموږ خبره خامخا مني. دویمه خبره دا ده چې د کریډور په حواله سره چې کم دی د څلور زره شپږ سوه ارب روپۍ قرضې اخیستې دي. یعنی دا به چې زمونږ نه دی رضې مونږ پیسې ولې ورکړو. درېیمه خبره دا ده چې زمونږ په دې کاریډور په حواله سره او د دې د ماحولیاتو په حواله سره مونږ بین الاقوامي عدالت هم کړی شو. د دې په حواله سره ډېر شیونه کولی شو. یعنی داسې اوس هم داسې نه ده چې ګنې دا بالکل رانوتښتېدله یعنی راویوړی شو نه دي. اوس هم دا وخت دی که کام راویښ شو نو د کام دپاره بیا هېڅوک هم د هغې په لاره کې دیوال نه شي جوړېدی.
دا کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
دغه ورکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیدل. کابل سیمه د سیاسي ګوندونو اتحاد پرون په خبر کې د یو جرګې لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې قبایلو ته ځانګړې حیثیت ورکړي. د جرګې ګډونوالو ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډول نه غواړي بلکې خپل آزاد فاټا کونسل دی ورته جوړ کړي. په دې جرګه کې اووه قبایلي جنسو او شپږ اف آر سیمو مشرانو ګډون کړي. د جرګې نور حال په خبره د مشالوډي خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا فاټا گرینڈ الائنس یا دا فاټا لوی اتحاد تنظیم د سور لاندې دا خالی پورس شوی دغه جرګه کې ګډون کوونکو قبایلي مشرانو دا مرکزی حکومت او گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د خیبر پختونخوا سره نه شامل وي. دا دغه اتحاد مشر پخوانی د قومي اسمبلی غړی او پخوانی سینیټر حمید الله جان افریدی مشال لیډو ته په دې باب لوای
صبح هغه وسایل نه لري چې یو کروڑ قبایل دې هم په کور کې ځان سره ځای کی او د دې خرچه دې برداشت کی. دا غي خپل یو ډانچي یو منتخب کونسلی چې قبایل خپل فیصله په خپل وکي.
دغه جرګه کې برخه اخیستونکي د اف ار ډیر اسماعیل خان محمد صادق شیرانی وای چې کوم قبایل چې فاټا صبح کې زم کول غواړي هغه دوی سره نه کیناستل غواړي او باید دوی سره کینی. دوه قبایل دې نه د خبرو اترو د لارې به سره حل راوباسي.
موږ د انضمام مخالف په یو وجه یو کیسه ده پکښې دوی له موږ سره کینستل نه وکول. یو وار را سره کینستل په اسلام آباد کې خو هغه په نیمه کې راځه ولاړ. زما اوس هم خواست دغه دی چې که دغه ملګری چې دا څوک په انضمام کې په حق کې دي دا ملګری او موږ د سره کښېنو او بغیر له جګړې په افهام او تفهیم د سر بل خلاص دوی هم قبایل دي موږ هم.
د اف آر کوارټ ملک نایب خان وای چې کله هم دوی په صوبه کې زم کول نه غواړي او نه دی ته تیار دي.
موږ ډېرې لویې لویې جرګې وکړې د ډی آی خان نه ونیسا تر بیجاوړه پورې فارکوهاټ کې. دا ډېره د افسوس خبره ده چې قبایل دې د پاکستان نو قبایل وو او نن د قبایل چې کوم دي ختم شي قبایل نامه دې ورکه شي. موږ ته دې یا په اف سی آر کې ترمین او یا چې کوم دي آزاد پاټا کوم سر.
دا پام وړل چې فاټا ګرینډ الائنس غړو وینا وه چې دوی کله هم د پاکستان عدلي نظام په قبایلو کې نه عملي کول غواړي ځکه چې د دوی په وینا د دوی خپلو جرګو او رسم رواجونو کې هر یو کس ته انصاف په وخت او ارزان ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
دروندونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د بجلی محکمې چارواکي وای د کورمی پولیټیکل انتظامیې دی له دوی سره مرسته وکړي او هغه بجلی بلونه دی زر تر زر پرې کړي چې ورته له کلونو راهیسې پاتې دي. د کورمی پولیټیکل انتظامیې په دې اړه څه دریځ لري لسی مینه د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی په دې رپورت کې ورو.
د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر یوسف حسین مشال لډیو ته وویل په دې لړ کې په رسمي توګه د کورمې پولیټیکل اتظامیې ته ویل شوي دي، خو هغوی د انو بانو نه کار اخلي او بلونه نه ورکوي. د ده په خبره په سیمه کې پولیټیکل انتظامیه د 1.3 کروڑ روپو د بجلی محکمې قرضداره ده. یوسف حسین وویل په سیمه کې پولیټیکل انتظامیې بجلی استعماله کړې ده خو بلونه نه دي ورکړي او دغه سلسله د کلونو راهیسې روانه ده. معلوماتو تر مخه په کورما کې دریو ګریسټیشنونه شاوخوا 8000 د بجلی کنیکشن شوي دي چې په دې کې 1600 کنیکشن د سرکاري دفترونو دي. د برا کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لوډیو ته وویل دا د منی چې د بجلی بلونه له دوی پورې پاتې دي، خو چې دا کمې پیسې د بجلی محکمه ښایي دا دومره نه دي بلکې دا له دې څخه ډېرې کمې دي. ده وویل پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې دغه مسله د بجلی محکمې سره زر تر زره حل کړي. واضح دی چې په کورما کې له 6 غنټو څخه زیات د بجلی لوډ شیډنګ کیږي چې له امله هلته کې د عامو خلکو ژوند سخت متاثره کړی دی. د بجلی محکمې چارواکي وایي په سیمه کې د زیات لوډ شیډنګ یوه غټه وجه دا ده چې په سیمه کې له سرکاري ادارو پورې د بجلی بلونه پاتې دي. دوی په خبره کې دا بلونه ورکړل شي نو ورسره تر ډېره حده پورې د سیمې بجلی ښه کېدای شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
دروندونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په فاینانشل ټایمز او ورځپاڼه کې لیکوالې فاطمه بټو د ناموسي وژنو په اړه یو لیکنه کړې. فاطمه بټو په دې لیکنه کې وایي که څه هم په پاکستان کې خلک د غیرت په نامه ښځې وژني، خو پکې تر ټولو زیات په انټرنیټ غیر اخلاقي مواد هم قتل کیږي. د فاطمه بټو د لیکنې نور برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
په فاینانشل ټایمز رسپانه کې لیکواله فاطمه بټولی کې په پاکستان کې په میاشت کې یو ولس کله نجینه امبرین پر دې تورا په زوره د کور راوباسلو سوزول وروسته وشل شوه چې د خوخي واده کولو لپاره د کور په تختیدو کې د خپل ملګري مرسته کړې و. دغه سی بیا په جون میاشت کې یو بل 19 کلنه استاذه ماریا صداقت د واده لپاره د راغلي رښتې نه د انکار کولو لوجي د تشدد او سوزول وروسته وشل شوه. ماریا صداقت د وژنې نه وړاندې پولیسو ته شکایت کړې و چې پینزو سړو د کوره په زوره راوباسلی و وهلی هم و، خو د لیکوالي په خبره پولیسو سهم ونه کړ. د دې پیښې یوه اونۍ وروسته زینت رفیق د خپلې مور لخوا لکټ سره د تړلو وروسته اوسوځول شو. زینت رفیق په یوې بله صوبه کې له یو الګ سره واده کول غوښتل. فاطمه بټو وړاندې لیکي د جولای په 15مه یو واري بیا په پاکستان کې د کندیل بلوچ د مړینې خبر مخې ته راغی چې له عزت سره تړلی و. کندیل بلوچ د مړینې نه وړاندې یو ځایي خبریال ته ویلي وو چې د خپل تحفظ په اړه اندېښمنه ده. مقاله لیکي کندیل بلوچ د خپل تحفظ په خاطر پولیسو له هم تللی وه، خو پولیسو ورته د کوم مدد ورکولو نه انکار وکړ. د کندیل بلوچ هغه ورور چې د نوموړي د وژنې اعتراف یې کړی دی ویلي دي جینکۍ د کور دننه پاتې کېدو د روایاتو پر مخ وړلو لپاره پیدا شوې دي، خو کندیل بلوچ کله هم دغه کار نه کاوه. فاطمه بټو لیکي د کندیل بلوچ وژنه په پاکستان کې د هغې خبرې یادونه هم کوي چې په 2015 کال کې په دغه اسلامي هیواد کې د نورو ملکونو په مقابله کې خلکو په انټرنیټ تر ټولو زیات غیر اخلاقي پاڼې کتلې دي. لیکوال لیکي په پاکستان کې سږ کال د 200 زیاتې ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي. د وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي دي چې د غیرت په نامه وژنو مخنیوي لپاره به قانون جوړوي. لیکواله له پوښتنې کولو سره لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان قانون د ښځو پر ضد د تشدد اجازه ورکوي، د غیرت په نامه د وژنو پر ضد قانون به اخر څه بدلون راولي. فاطمه بټو لیکي د پخواني عامر ضیاء الحق لخوا په 1999 کال کې د منظور شوي قانون حدود تر مخه ښځې وهل او سنسار کېدلی شي. د مقالې په خبره دا مهال د پاکستان په جیلونو کې 80% ښځې د حدود قانون تر لاندې بندې دي.
درنو درکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره ونې خبرونه د سولې په لور هم لرو. خو اوس وخت شوه دی د سهار 9:00 منور شاه هم سټوډیو کې را سره موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
افغان چارواکي وایي د کابل خار په پرونی ځانوجون کې چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره اتیا او تر رسیدلی او نور 211 جوبل دي. هلته ولسمشر اشرف غنی د برید په سختو ټکو کې غندلې. نن یې ملي ماتم اعلان کړی او د دې پیښې د تحقیقاتو امر یې کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین هم د کابل د پرونی خونړی ځانمرګ برید غندنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د بدلون منځوري ورکړی ده چې په نتیجه کې به یې د ضلع او تحصیل ناظمانو انتظامی اختیارات نور هم زیات شي. د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د 2015 کال په 13 مئی د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات شوي وو او د هغې رئیس منتخب نمایندګانو وخت په وخت د اختیاراتو او ترقیاتي فنډ د نشتوالي ګیله کوله. د خیبر پښتونخوا سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې لپاره د حقونو ترلاسه کولو په لړ کې ل کرک ضلع نه تحریک شروع کړو. د دې اتحاد مشر ډاکټر سید علم مسعود وای که څه هم صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه په دې معاملې غلي شوي خو دوی خپل تحریک ته دوام ورکوي. هلته مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې اقتصادي راهداري کې به ټول صوبو ته حقونه ورکوي. د شام په شمال کې د داعش او هغو کورد وسلوالو ترمنځ چې امریکایي ملاتړ کوي تازه انختې شروع شوې. دا جګړه وروسته لاغې پیل شوه چې داعش وسلوالو ته د ترکی پولي ته نږدې له منبج خارګوټي نه د وتلو لپاره ورکړل شوې. د 8 ګنټو مهلت سرته ورسېده او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک ګوند لخوا نومول شوی کاندید هیلری کلینټن د مرستیال ولسمشر لپاره په رسمي توګه د ورجینیا د سېنیټر ټیم کین نوم وړاندې کړو. 50 کلن ټیم کین په تیر وخت کې د ورجینیا گورنر هم پاتې شوی او اوس مهال د سېنیټ د خارجه او پوځي چارو د کمیټې غړیتوب هم لري.
منور شاو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. درنوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریات سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پاکستان او افغانستان په پوله د غوره نظام جوړولو لپاره په کمی سلامتي کمیټې کې د شوې فیصلې په حق لکه څه هم پوره او کره معلومات تر دې دمه مخې ته نه دي راغلي. خو تیر وختونو کې دې لړکي هلې ځلې ښایي چې حکومت څومره سنجیده دی. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان پوله تورخم باندې کلک او فعال نظام جوړول نه یوازې د پاکستان په ګټه کې دی بلکې د افغانستان په ګټه کې هم دی. نو پکار دی چې دې لړکی افغانستان کې هم غور وکړي شي ځکه چې د دې عمل نه با تر هغه غره کې تر ډیره حد کمې راشي او د افغانستان او پاکستان بل یو بل ګیلې هم ختم شي چې اکثر وایي د یو بل د خاورې تر هغه راوړي. ادارې زیتوی په تورخم پوله باندې ترانسپورټرانو ته پښتنه حقیقت خودلو اجازه ورکول د دې خبرې دلیل دی چې د دې مسلې د حل لپاره د دوه خواو اتفاق موجود دی. نو په دې رڼا کې پکار دی چې دوه ملکونو سره کینی او د دې مسلې کلک حل رو باسی. ادریا اخری کې لیکي د افغانستان او پاکستان خلکو له یو بل سره خپلوي کړي او دوی د یو بل کرا تګ راتګ هم کوي. نو پکار دا چې په اسانه طریقه د دوی د تګ راتګ لپاره هم یو لار رو ایستلی شي ځکه چې دا یو اهم مسله ده او دې لړکی پاکستان له ضروري اقدامات کول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادریا کې لیکي چې د جمعې پورز د بشري حقوقو لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټې کې تجویز وړاندې کړي شو چې انساني ګردو په غیر قانوني توګه د خرڅونکو په سزاګانو کې د اضافه وکړي شي او کوم بهر ملکیان چې دلته پاکستان ته د ګردو اغستو لپاره راځي هغوی ته په ویزو ورکولو د بندیز ولګول شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې موقعه د یادې کمیټې چیرمین دړک ورکړه کچري په دریو میاشتو کې دا مسله حل نشوه نو هغه به نور په دې چوکۍ نه پاتې کیږي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې د ګردو کاروبار له یوې مودې راهیسې را روان دی چې پکې د غریبانو ګردې په ارزان نرخ اغستل کیږي او په ګرانو بیو خرڅول کیږي او په دې جرم کې د نورو خلکو سره سره ځینې ډاکټران هم ککړ دي او ځینې وخت خو داسې کیسونه هم مخې ته راغلي چې د یو غریب نه په بهانه باندې ګردي ویستل شوي. دریا اخري کې وایي چې دا یو ډېر ناوړه کاروبار دی، باید چې په وفاقي کچ باندې د دې نوټس واغستې شي او په دې کې ککړ کسانو ته سخت نه سخت سزا ورکړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
داسی میلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکا غږ رادیو وایس اف امریکا په پاکستان کې په ناموسی وژنو او اف پی خبري جانس په سربیا کې د افغان او پاکستانی پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د دغه دواړو مقالو نورې برخې درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د امریکا غږ رادیو وایس اف امریکا په خپل ویب پاڼه په پاکستان کې ناموسی وژنو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په هغه هیواد کې د ناموسی وژنو په اړه بحثونه له هغې وروسته زیات شوي کله چې د ټولنیزو ویب پاڼو مشهور اداکاره قندیل بلوچ خپل رول د غیرت په نامه وژله. د بشري حقونو فعالان وایي د غیرت په نامه وژنې له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. دا مسله په هغه ټولنه کې ژورې جړلې لري. د بشری حقوقو د سار ادارې یو کارکونکي سروپ اجازه وای چې په پاکستان کې د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کیږي او داسې یو شمیر پیښې په رسنیو کې هم نه رپورت کیږي. په مقاله کې راغلی چې د ناموسی وژنو قانون کې نیمګړتیاوي موجود دي چې قتل کوونکي کورنۍ معاف کولی شي او دې سره هغه سړی له سزا بچ شي، خو د پاکستان چارواکو د قندیل بلوچ کورنۍ له دې کار نه منی کړی دي. که څه هم د بشري حقوقو فعالان دا ګام استایلی، خو له حکومت یې غوښتنه کړې چې په قوانینو کې بدلون راولي. بلخوا اف پی خبري جانس لیکي چې د سربیا پلازمېنې بلغراد کې شاوخوا 300 پاکستانی او افغان پناه غوښتونکو د لوږې هړتال شروع کړي او له هغه ځای د هنګري پولې ته په دې هیله پیدل سفر شروع کړي چې هغه هیواد به ورته پناه ورکړي. دغه پناه غوښتونکو سره کمبلې او نور سامانونه دي او له ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره یې سرونه په تولیاګانو پټ کړي دي. له افغانستان سره تعلق لرونکي عبدالمالک خبري جانس ته ویلي چې دغه ډله هنګري پولې ته روانه ده او دوی د لوږې هړتال هم کړی دي. دوی هیڅ هم نه خوړل غواړي. د په خبره دوی دغلته د خوراک لپاره نه دي راغلي، بلکې پناه غواړي. مالک زیاته کړه چې په خپل هیواد کې امنیتي حالات ښه نه دي او نه هم زده کړې کولی شي او دغه دواړه شیان په دې هیوادونو کې موجود دي. خبري جانس لیکي چې یو شمیر پناه غوښتونکي په سربیا کې ګیر پاتې دي، ځکه چې هنګري هیواد داسې نوي ګامونه پورته کړي چې پناه غوښتونکو مخه ونیسي. خبري جانس د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار د شمیرو په حواله وایي چې شاوخوا 2800 مهاجرین د جمعې په ورځ سربیا ته رسیدلي دي. بلخوا د سربیا چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه 1,02,000 مهاجرینو نمونه ثبت کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال لوتا تاسې غوګي درنودونکو، د افغانستان دفاع وزارت وای د کابل اسلام آباد او د قاتې ملاتړ ماموریت ترمنس په درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان او پاکستان ترمنس په ټولو سرحدي مسایلو بحث وشي. دغه ناسته چې د دفاع وزارت په خبره د راتلونکي اونۍ د سه شنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي، د پاکستان لوري به فوزي جنرالان پکې برخه واخلي. خو یو شمیر سیاسي پوهان بیا د دغه درې اړخیزه ناسته نتایجو ته دومره خوشبینه نخکاری. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې ورو.
کابل د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د درې اړخیزه ناسته کوربه ده. هغه ناسته چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې موثره بولی. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیر وی په یاد درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان، پاکستان او د قاتې ماموریت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي ستونزو بحث وکړي. خاغلی وزیري د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا ځل به افغان حکومت له متفاوت دریځه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو په باب له پاکستاني پلاوي سره خبري وکړي.
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوي تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي. خو دې کې به مثلا ټولي فیصلې یا ټولي خبرې چې دي هغه عملي کیږي نه. زمونږ امید دا دی چې دې غونډو کې چې کوم شیان خبري ور باندې کیږي هغه ته دواړو خواو چې دي پابند وي او هغه عملي کی.
دا ډول درې اړخیزه ناستې له دوو کالو راهیسې د تخنیکی او پوځي میکانیزم تر نام لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د دې میکانیزم هوکړه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناتو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شوه. ټولو خواوو په هغه کال د نږدې سرحدي همکاریو په برخه کې هوکړه وکړه او د دغه هوکړې له مخې باید د دوو کلونو په تیرېدو د فرضي کرښې دواړو خواوو کې سوله ټینګه شوې وای. دا په داسې حال کې ده چې هماغه کال د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خپل سرو عملیاتو او افغانستان ته د وزیرستاني طالبانو له راتک پرده پورته کړه. د تیر کال په ورته ناسته کې د سرحدي ستونزو د حل او د پوځي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې افغانستان او پاکستان هوکړې ته ورسېدل، خو وروسته بیا افغان حکومت ادعا وکړه چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال خیرالله آزاد وایي چې په دې ناسته کې به د سرحدي ستونزو پر سر د جوړ شوي میکانیزم د تخنیک کمیټې د ناستې په تاریخ هم خبرې وشي. د شانګهای غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د دې تخنیکي ټیم په جوړېدو خبرې اترې کړې وې. تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل، اسلام آباد او د غوس ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې څه ډول پریکړو ته ورسیږي.
په پاکستان کې د لږکیو حقونه خوندي دي؟
حکومت خدا وای چې مونږه ماینارټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو، خو کوي قسم نه
د لګکیو غوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 50 سیټونه خپاږي چې
صدر تا غاګو کا چې دا مشرف یې چې سر انسان هوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخ پرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه.
درنو کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو مو ژمنه کړی و چې په روانه غړې کې تاسو لپاره ونې ځخ پرونه د سولې په لور لرو. نو راځي چې د نننې سولې په لور خبرونه ته غوږ شو. په دا ځل د سولې په لور خبرونه کې په امن خورولو او نفرتونو د مخنیوي کې د لوبو په کردار خبرې کوو. د دې خبرونه قربه بشیر غوښتې. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور
په پښتنو سیمو کې په دې وروستیو کې اکثره سیالۍ د امن خورولو تر عنوان لاندې کیږي. نو آیا لوبې د سولې لپاره د خلکو په هڅولو کې مرسته کولی شي؟ دا د نن ورځې د سولې پر لور خپرونې موضوع ده. زه بشیر ګواښم، هرکلی مو کوم.
کرکٹ میلی لو ڈلا لو بدلا لو بدلا کرکٹ میلی لو ڈلا لو بدلا لو بدلا پنڑے وسلے ڈلا پنڑے وسلے ڈلا پنڑے وسلے ڈلا.
د افغانستان کرکټ لوبډله د خلکو د رایوځای کولو او جګړه ځپلو ته د هیلو ورکولو تر ټولو تازه مثال بلل کیږي. د افغانستان د اوسنی رسمي ملي کرکټ لوبډلې بنیاد په 1995 کال کې ایښودل شوی و. تر 2001 کال پورې اکثرو افغان لوبغاړو د کډوالۍ په ژوند کې په پېښور کې لوبې کولې. په تیرو 11 کلونو کې افغان کرکټ لوبډلې دا ویسټ انډیز او بنگلاديش په شمول غنو خو لوبډلو ته ماتي ورکړي. همداراز په کور دننه په زورګونو لوبغاړي په کرکټ کولو بوختي او غن لوبغالي یا میدانونه هم جوړ شوی دي.
دا لوبت کرکٹ تک خزوانان وے گتی دا لوبت کرکٹ تک خزوانان وے گتی دا لوبت کرکٹ تک خزوانان وے گتی
ابا نان وے گتی ابا نان وے
کله هم چې افغان ملی لوبډلا سیالی لري نو په زرګونو افغانان یې کتو ته ورځي، او کله چې لوبډلا بریالی هیواد ته ستنه شي نو له بیلابیلو سیمو څخه په زرګونو خلک یې هوایي میدان ته هرکلی ته وځي. د افغان کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی او اوسنی مرستیال روزونکی رئیس احمدزی د سولې پر لور خبرونې ته وایي چې کرکټ د افغانستان لپاره یوازې یوه لوبه نه بلکې د جګړه ځپلو خلکو ترمنځ د مینې زیاتولو یوه وسیله او نړیوالو ته دا ښودل دي چې افغانان له ټوپک څخه ستړي دي او سولې پیغام دی.
لوبي د دسې یو زمينه برابري د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي، د دوی غا صحت لپاره د ډیره ګټه ورکړي، او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوون سره یو ځای کی. کته چې د کرکټ مثال کې زه درکمه، نو تاسو وګورئ چې په شروع کې چې په افغانستان کې څو کرکټ سره دومره خلکو بلتیان لرله، نو هغه د کرکټ لوبغاړي چې سره یو ځای شول د مختلفو ولایتونو سره راغله، هغوی سره وپېژندل، د هغوی فامیلونو سره وپېژندل، د هغوی نورو دوستانو یاران دوستانو سره وپېژندل، یعنی یو لس دولس کسانو نه خبره زرهاو کسانو ته لاړه، او بیا چې په نړیواله سطح باندې چې افغانستان دغه لوبې ترسره کړلې، او دغه نن د کرکټ په نړۍ کې چې د افغانستان کوم مقام ده، نو اوس دوی ټول افغانستان سره یو ځای که په هر ځای کې د افغانستان لوبې، که هر یو قوم سره، که هر یو زبان سره څوک تعلق لري، ټول دغه کرکټ ګوري، د کرکټ د لوبغاړو نه خبرېږي، یو بل سره خوشحالي وسره لمانځي، کله چې هم وګټل شي په مزار کې هم خوشحالي لمانځل کېږي، په هرات کې هم لمانځل کېږي، په ننګرهار کې، په خوست کې، په کندهار کې، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه خوشحالي لمانځل کېږي. نو همدغه د سولې پر اوستو کې، د یووالي پر اوستو کې ګومان کوم چې ورزش ډېر یو مهم رول لري. او لن مثال دغه کرکټ د اوس، او د ما په یاد چې تاسو یقین وکړئ چې کله د موږ پاکستان سره میچو، او هغه میچ په ژوندۍ بڼه باندې خپرېده په داخل د افغانستان کې، او بیا زه چې په خپله په شارجې کې زه ورته ناست وم هلته، نو ډېر خلک ما ولیدل، د افغانستان مختلف قومونه ما ولیدل چې په ډېر یو وړوکي ځای کې سره ناست وو، او د میچ ننداره مو کوله. نو چې ورغلو هلته م کتل، نو هیچا هم بل خبر نه کوله، هر یو د افغانستان زنده باد، او د لوغړو د تشویق لپاره دوی چغې وهلې، د افغانستان زنده باد نارې وهلې، او د افغانستان د بریاو لپاره دوی دعا کولې. نو ما هلته هم فکر وکړو، یعنی که ورزش ته د افغانستان دولت ورته پاملرنه وکړي، یعنی دا ډېر تکول شي چې په نورو کارونو کې په ډېرو غټو پیسو باندې هم نشي ترسره کېدلی.
احمد، په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې اوس کرکټ لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه په مختلفو ځایونو کې لمانځل کېږي چې څوک لوبې وګټي، نو دا د ځوانانو دپاره، د جګړو نه د راګرځولو دپاره، د بدو کارونو نه د راګرځولو، د نشو نه راګرځولو لپاره څومره ضروري دي؟
یعنی په یو لحاظ باندې که وګوري، مونږ معنی هم دغه د وزګارتیا وخت تیر شوی ده چې مونږ به کار نه کوو، نو چې کار به نه کوو نو مختلف ذهنونه به غلطو کارو خواته اوښتل، سوچ ځکه چې کار به نه و، نو چې کله یو سړی وزګار شي بیا مختلف سوچونه دسی. نو دغه کرکټ او ورسره په څنګ کې نورې لوبې چې الحمدلله په دغه اخرو کې چې په افغانستان کې څومره پرمختګ وکړو، که هغه د فوټبال وو، که هغه د کرکټ وو، که هغه د بوکسینګ وو، که هغه د پهلواني وو، که هغه د سکوهنې په کې وو، نو د افغانستان خلک ښه خبره دا ده چې د افغانستان خلک اوس د ورزش په اهمیت باندې پوه شو. ګومان کوم دغه جنګونو تر ډېره حده پورې زمونږ دغه مشران چې دي دغه چې کارو څخه لري ساتلي وو، او د ورزش په اهمیت باندې چې دوی نه پوهېدل، همدغه د جنګونو وجه وه، غربت وجه وه چې په داخل د افغانستان کې وه، خلک بې کور وو، په نورو هېوادونو کې اوسېدل. نو دغه ټول مصیبتونه چې وو هغه ټول د جنګ له وجې نه وو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبي خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي.
ګیم د صحت لپاره هم ډېر ښه شی، او د امن دروستو د ټولنې یو ښکلی ځای هغه لوبه ده. چې په لوکه کې امن وي او په لوکه کې لوبه کېږي، نو خامخا هغه لوکې خلک چې هم ته اطمینان وي، او پاره کې ویل امن او ضرورتوالي لکه رګین د شهر کې په دې سره ضرورتوالي ډېره جوړیږي هغه ته په هر جن کې نه کې صرف په دې بال هغه ته فوټبال او کرکټ او کې نو پاره کې چې څومره لکه ملګري سملو شي مخالف ټیمونه سملو شي دا غیر سپنشپ شروع شي نو هغه ته ډېر وخت وخت تیر بیا هغه ضرورتوالي او هغه سره کوي نو دا نه کړ امن د ټول نه هغه ذریعہ لوګارو
د جګړو په مخ بيولو لپاره وسلواله ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبلي سیمو کې د سیالۍ کول ډېر ضروری دي.
ته په یوشي کې مشغول وې نو خامو خو سبا نه غلط کورونا پام کېږي نه نشو ته مشغول به پام کېږي او لوبه خو داسې شي چې لوبه ته کوي نه څه الرېډي بیزي وي نو هغه نورو غلط کورونا هم ته مانی وي او د نشو نه هم مانی وي د فضل ګرځېدنه ته هم مانی وي په کوڅو کې او درځلنه یا غلط ګرځېدل
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دی چې د امن په راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاقه وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. د دوی لپاره تعلیمي او روغتیایي سہولتونه د نش برابر وو او د سیاست کولو اجازه هم نه درلوده. د دې تعصب خلاف تور پوستو وخت په وخت خپل غږ پورته کاوه. خو په 1950 کلو کې د دوی مقاومت ډیر زور واخیست. نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
And we see one man march for take freedom hand freedom fighter he will guide us love it can you not
نموله د سپین پوستي ورسمشر په شمول د سیاسي اشرافيه خلاف نه وو خو غختلې چټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان ډیرو زیاتر شکنجو او هلو زلو ورستا په دی وتوانید چې د هغه محل د جنوبي افریقا حکومت تور پوستا په حقونو ورکولو قانې کې. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې نو ویرا دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقا د ټولو قومونو په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي.
ما د سپین پوستو د زورواکۍ پر ضد مبارزه کړې ده. ما د تور پوستو د تسلط پر ضد مبارزه کړې ده. په خپلو کې په مینا د ټولو انسانانو ژوند کول زما هغه فکر دی چې امید لرم د عملی لیدلو لپاره ژوند وکړم. خو خدایا که ضرورت وو زه د دې لپاره مرګ ته هم تیار یم.
د بی بی سی په یو مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقا رګبي لوبډله چې له یولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده د نیوزیلینډ په وړاندې په پیلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنگ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واګداري او غرور نخه بلل کېدله. لوبا جنوبي افریقا وګټله چې لکبلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. ډیرو لیکوالانو لیکلي چې د منډیلا دغه کار د جنوبي افریقا د خلکو ترمنځ یووالي لپاره دومره لوی کار وکړ چې په لسګونو تقریرونو، ناستو او غونډو نه وکړي. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل:
Sport has the power to change the world.
لوبه د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د غیظ کولو قوت لري. لوبه ځوانانو سره د غوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه محل هلی او امید راوړي چې مایوسی خوره وي. لوبه د نسلی امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې پر لور.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
دې